یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د خام کاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوې.
خوست کې شاید تاسو خبرې څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاسنیوی و.
د منځنی ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خیه وایي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی 14 وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا 14 د نه بخل وړ عمل بولی. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې 14 د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال جنینا پورټر پرون یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګاکۍ ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بېل کوم ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روان روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعاتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوختل چې د ازادۍ رادیو درې خبريالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږشت کسان ووژل شول.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشتہ محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13مه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوي. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسانو وژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندې وي.
د عباد الله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 13مه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دې ورځ ور به یادم است کې روز دوشنبه بود کې
د بارون غونې مه هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په ششدره کسیمه کې زوره ور 14 وسوه. زموږ یو ساتونکو ورخطا راغی او ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپي سوي. ځکه لموږ سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړي، خو وسی تماس پرې سوي دی. وروسته وویل سول چې عباد الله حننزی او محرم درانی هم حالت و.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاحکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نسپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاحکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټر د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دی.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلویښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلکو له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوالو لاسنیوی وو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان هرته پوتې دی، کونډې یتیمان هرته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نور نه ټول مسجد وړه وړه شپې ګوو کولو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه به کړو. مونږ د غریب پوتې بېسان څوک نه لرم، بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوبینو نمونه هم لیکل شیول. د لکنو اوسیدونکو مایوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پوری مو سره مرسته داسې خاص نه شي. اوس دا مو سره مرسته وکړم په کورتي چالو سیبل سره په فنار سره د سفارش کوي. د نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ د بیوزله خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دي مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مویو دا ټول غریب ده دا چې کوم هیواد مونږ سره دا مرسته کړې وي هغه هیواد نه مونږ دا مننه ده
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرایلو پوځ وایي یو اسرایلی ساتونکی بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په ډزو وژل شوی دی. د پیښه وروسته له هغه شوې چې په الاقصا جومات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلی دی. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکو په ډزو وژل. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکو د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال بریټ شوی خو دوی په بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه بیرته پاکه کړه. د ایریل خاروال ایلی شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل:
یو
موټر د سیمې ته راغی، ژړ پلیټې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه وو هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکو وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي د برید په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیبیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا درناوی کیږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو گزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسیدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 20 فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصا په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصا جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کیږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصا جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو د شپې د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې نه وخت لیکل شوی چې یاد تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ لوري په خبره شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیون ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې لپاره سره به 13,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه هم برابر شي. فیروزی خارګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ ته سیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لزګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې او بولګول او مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د سارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو لمخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوی دي. هیله دي نو چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوی مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتي افغاني 22 پوله، یو یورو 95 افغاني واوی پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغاني 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغاني 1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ و 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3200 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خود طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نلس وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چنغوړی د امنیتی ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دی 15 لس ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړی مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړی لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړی ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلې. د دغه انجلۍ لوري ازادي رادیو ته پراستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغه ازادي رادیو ته وویل
ویل څه و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرسته د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې خزینه غړي چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسی کولای خپل ټلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسی او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وټلو پر مهال د طالبانو لوالي سرمخ شو او خپل ستونزې ورته ویله. خو هغه او پسیما کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو پاړه خبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځو. که څوم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند پاړه څنوي خو وای هڅه کړي چې د یو سل نلس وړیا شمیرې په فالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ وچار وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رډیو ته وویل
بلې یو سلونون شمیره د څلور ساعته لپاره فعال ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شپه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د غوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کې دوروسته خپلې وسلې ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د ودانې د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې شونځي شونکي او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکي په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وايي ورستار سوچ د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ د پرمنځ شایو سابقه حکومت چې وغان سکور شو د خبره پوت شو مجبور چې خپل اقدام ونکو. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی به دقا پنشتی حساب دی د اقتصادي صفر حساب دی مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال د پرم مکتب خپل به شروع کلا په خپل مات باندې
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو تر رسیدي. د دې شونځي زده کوونکو له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زغل دل دې سم مدستک موت دي دل چې مجوري چروان لويږي ان نوای مکتب جوړ شي
میګه مکتب نشته دا کوبټر چې موږ مخته نوای مکتب جوړ کو.
په میدان ورده ګولایت کې د په هنر ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږاویا شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې وڅلوي شونځي د الکانو شپاڼس د انجونو او شل د انسپ له لوري چې تازه جوړ شوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړې دي.
چې برقونه نشته پکو پرون هم برق نه و نن د سار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک د موږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخ ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې اخستی دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټری دي تیل دومره قیمته دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نشو کولای چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه او بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدآباد اوسیدونکو ذاکر الله
د کونړ په دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزې مني خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوه ماشين چې ده نو هغه غیر فعال ده نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقه بل علاقه د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګوندون کې عوام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونه کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړې دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانستل. ډیفنس پوسټ چې امریکا خبريږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې او په خپل تازه غني کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنځشنبې د ماښام د 14 پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغه 14 کې چې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې، لشته لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په تېره